ماشاءالله ډیو دازن تاسو کوربه اسره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. ممبئی دمن خبروں سرٹ کی د ٹھانگ ضلع بیٹھنی قبیلی حکومت اوقتی چر فوجی عملیات پر محال دیا مولس نظور روی کورم کے پر یو مسافر اڑن کی گاڑی دڑا زو پپیخ کی او کا زبل شوی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړي. اوس خبرو نو تفصیل د خبر پختونخوا د ټنګ ضلع بیٹھنی قبیلې د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتنې چې پوځي عملیاتو پر مهال د امولس نه زوروي. د ټنګ په ټاون هال کې د دسمبر په 13 د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډوته ویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټنګ کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګ د دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله امولس ته تاوان ورسي.
کوشش کو چې موږ د بل فریق سره کوم متروال دي دو سره ناشته وکړو جرګه وکړو مذاکرات وکړو ننواتې وکړو خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تقریب جوړیږي نو تاسو کدی علاقې نه دشکي په سیټ سو نو دا به موږ ډیره مهرباني.
دا برځ حال کې دا چې د ټنګ ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه مشال دوته ویل چې پولیسو او پوځ د ټنګ په کړي هیدر کلی کې د دسمبر په 8 ګډ عملیات وکړل چې په کېله تاریخ طالبان پاکستان یو قومندان ادریس وجل شو. وسلوالو د خپل ملګري د وجل کېدو خبر تصدیق کړی خو پر دغه ورځ د سیمې خلکو مشال دوته ویل چې د عملیاتو پر مهال د حکومت په امر زرګونه خلکو خپل کورونه خوشې کړل. د خبر پختونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن جوبل شوی. د کورمی د پولیسو مشر محمد عمران د مشالې ډوته ویل چې پیښه د خالی پورز په دورانۍ او بای پاس سړک هغه مهال وشوه چې کله د مسافرو یو ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړې خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسېدلی او یو تن معمولي زخمی شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي. د حملې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. تر دې مخکې د دسمبر پر 6 هم په هنګو کې پر مسافر وړونکي ګاډي په وسلوال برید کې و کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلی وه. ځایي اوسیدونکو د حملې غندنه کړې وایي چې حکومت د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د تاوتریخوالي په مخنیوي کې رول ولوبوي. د براس حال کې دا چې له 3 راهیسې په کورمه کې پر مسافر وړونکو ګاډو د بریدونو یو شمېر پیښې شوي دي. په کورمه کې د سنیانو او شیاګانو ترمنځ وخت په وخت د ځمکې ځنګلونو او نورو ملکیتونو پر سر فرقه ایزان ختی کیږي. ناپیژندل شو وسلوالو په بنو کې د جینکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې. پولیس چارواکو او ځایي خلکو مشالې ډوته ویلي چې بیګا د بنو په ممبتی بارکځی کې نامعلومه کسانو د جینکو هایر سیکنډري سکول ته اور واچوه چې پکې د ساینس لیبارټري سوځېدلې او ودانۍ ته یې زیان رسېدلی. بیګا مشالې سره په خبرو کې د بنو د پولیسو مشر افتخار شاه ویل چې له هرې زاویې د برید پلټنې کوي. په سکول د برید ذمواري په رسمي توګه تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې نه ده منلې خو د دې ډلې په نوم د سکول په دروازه جینکو ته په لیکلي بڼه ګواښ ورکړل شوی چې که بیا سکول ته لاړئ نو له تاوان سره به مخ شئ. په یاد سکول کې جینکو د 12 ټولګي پورې زده کړې کولې. د سکول زده کوونکو له مشالو سره په خبرو کې د برید غندلې غوښتنه یې کړې چې حکومت دې په سیمه کې د جینکو سکولونه خوندي کړي او په جنو دې د زده کړو دروازې نه تړل کیږي. تر دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جینکو سکولونه په بمنو الوزول شوي چې پکې د ډېرو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د دسمبر په 9 د شمالي وزیرستان په میرلي کې یې 15 مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR نن د دسمبر په 13 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پوځ د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په میرلي کې عملیات وکړل. پوځ وایي چې په کاروایي کې د راهزیب په نوم یو قومندان هم وژل شوی. پوځ ویلي چې وژل شوي وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف په وسلوال فعالیتونو د بېګنا ملکي وګړو په وژنو او هدفي وژنو کې ککړ وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې یې وسلې هم ترلاسه کړې. په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواک سرچینو تر دې دمه د پخلی کړې. مشال لډوته غوږ استئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 1 د پېښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په هایکورټ کې جمع کړې. پېښور هایکورټ د دسمبر پر 26 د طریقې انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله او په لیکلي امر کې یې انتخاباتي کمیشن ته د طریقې انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې بیډ د بحالولو سپارښتنه وکړه. انتخاباتي کمیشن د دسمبر پر 26 ویلي وو چې طریقې انصاف په داخلي انتخابات د ګوند له آئین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نوول نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخ نه ورکوي. تر دې وړاندې انتخاباتي کمیشن د نومبر پر 26 طریق انصاف ته په 20 ورځو کې دننه د ګوندي انتخاباتو کولو امر کړی وو. جته کړی وو چې کدا سونه کړی د پاکستان په انتخاباتو کې به ورته د کرکټ د بیټ انتخاباتي نخا ور نه کړی. په هایکورټ کې جمع شوی درخواست کې الیکشن کمیشن غوښتنه کړې چې د معاملې په اړه 2 کسیزه بنچ جوړ کړي او زر د اوریدنې تاریخ مقرر کړي. په درخواست کې د پېښور هایکورټ د حکم ختمولو د کیس لپاره د ډیویژنل بنچ ته جوړولو خواست هم شوی. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د دسمبر په 29 په یو قرارداد کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو غوښتنه کړې. د غوښتنې مقصد له هغه هیواد او د طالبانو د حکومت مشرانو سره رابطه زیاتول خودل شوی. تر دې مخکې د نومبر په میاشت کې د ارزمن یو خپلواک راپور خپور شوی وو. په هغه راپور کې غوښتنه شوی چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان سره رابطه زیاتې کړل شي. په اوسني قرارداد کې د ملګرو ملتونو له مشر انتونیو ګوتریس څخه غوښتنه شوې چې د خپلواک راپور د ارزونې او وړاندیز سره سم په 13 د سنفي او بشري حقوقو لپاره یو ځانګړی استازي وټاکي. دا پرېکړه وروسته له هغه منزور شو چې د سلامتي کونسل د 14 غړو هیوادونو یې په حمایت کې رائے ورکړه، خو روسي او چین پکې له رائے ورکولو ډډه وکړه. ته تدې مهال مشاخه خبرونه به له مشال وارد داسې خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو تر څنګ واوري. د ټانک بیٹنی قبیلې مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو او پوځ ترمنځ له نښتو عام ولس ځورول کیږي. د کورمی مشران وایي ځینې خلک په سپرلیو ګاډو د بریدونو د لارې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لانجې رامنځته کوي.
یو دهشتګر تنظیم دی، هغه نه غواړي چې کورمی کې امن راشي، نه غواړي چې کورمی کې اتفاق او اتحاد او پر امن ماحول دلته وي.
او په بنو کې د سوزبل شوي سکول زده کوونکي وایي حکومت دې تحفظ ورکړي.
افسوس تا په دابندې د میجد حکومت نه اپیل غوړي چې د باني ویډ کې ته د تحفظ ورکو. باني ویډ کې آلریډي د تعلیم نه ډېرې پوتې دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د دسمبر په 1 د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې مشرانو د امن په نوم جرګه کې د پاکستان له حکومتي چارواکو غوښتي چې د وسلوالو په خلاف عملیاتو کې د عام خلک نه ځوروي. خو د ټانګ ضلع ډپټي کمشنر محمد شعیب خان مشالې ډوته ویل چې په ضلع کې د امن حالاتو ښه کولو لپاره به پوځ، پولیس او د مقامی انتظامی چارواکي د بیټنی قبیلې له مشرانو سره په ګډه ګمونه پورته کوي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع بیټانی قوم مشرونه په ټاون هال شه د امن په نوم جرګه کړې ده. دا جرګه په 100 وشتې شوې وه. د جرګې یو مشر عبدالله ننګیال په دغي بخښه مشال ریډیو ته ویایي.
اپریشن مو پکړې در باندې بیا موږ چغه وکړه، هغه اپریشن مو درولای. نو هغه نه بعد بیا مشتا حکومتي خلکو دا وینا وکړه چې موږ کړې در خالی کوو. نو موږ هغه سټاپ کړو، موږ ته چې موږ د اجازه تی چاته نو ورکو شي مشکلي دي خالی کی. او موږ کوشش کوو چې موږ د بل فریق سره کوم متروال دي دو سره ناشته وکړو، جرګه وکړو، مذاکرات وکړو، ننواتې وکړو، خواست وکړو چې مهرباني وکړو تاسو په دې علاقې ته تقریب جوړیږي. نو تاسو کدی علاقې نه دشکي په سیټ سو نو دا به مو ډېره مهرباني. نو په دې خاطر مونږ جرګه راغوښته وه، دا کوم په دې متفق سو او یوه جرګه مو شریکه جوړه کړه. او انشاءالله موږ به اوس دې نورو فریق ته ورځو او هغې سره به خبره کړو. حکومت نه مو بار بار دا غوښتنه هم ده او که چېرته دوی خامخا د خلکو ته راتلل دا اجازه په هېچاته نه ورکوو چې موږ خویندې میندې دي له خپلو کلو نه وطن نه بې کوره دي.
د بیٹانی قوم امن جرګې یو بل مشر لایق زاده بیٹانای ویایي چې په خپله سیمه کښې د امن غوښتنې د پوره د جرګه روغوښتې شوې وه.
دلته موږ په بیټاني ایریا کښې کوم بیټاني سرکل ده، په دې کښې ډېره زیاته بدامني ده چې هلته طالبان دي او هلته فوج ده او په منځ کښې زمونږ کوم خلک دي دا متاثره کېږي. په هغې ورځې باندې فوجیانو چپا اچولې وه، نو هغه طالبان یې چې مونږ نه وځو او دوی چې مونږ آپریشن کوو، نو دې حوالې سره موږ دا جرګه راغوښتې وه چې
مشال ریڈیو چی دے ٹانک بیٹانی قوم امن جرگے پا باراکش دے ٹانک ڈپٹی کمشنر محمد شعیب سرا تماس ونی ولی آغوی وویل د بیٹانی قوم مشرونه دا هم وویل چې دوی ته د وسلاولو په خلاف پوځي عملیات په وخت د عام خلکو زوراول په هیڅ صورت باندې هم قابل نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسومرا سره ملګری شئ، مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې، دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اردن کو د کورمې په قبایلی ضلع دورانی کې د خالی په ورځ د شیا مسافرو په گاڑی وسلوال بیت کې یو تن زخمی شوی دی. پولیس وایي له پړه چینارا د پېښور پر لور یو پلاین کوچ گاڑی روان و چې ورباندې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. د پولیسو په خبره د پېښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي. بلخوا شیا او سنی مشرانو برید غندلی ویلي چې حکومت دې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. دا په څلورو ورځو کې دوهم برید دی چې پر مسافرو شوی. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
په کورما کې د سولو په ګاډي یو ځل بیا وسلوال برید شوی چې پکې د پولیسو تر مخه یو مسافر معمولی زخمی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران په 10 دسمبر مشال لوډیو ته ویلي د خالی په سهار په درنیو کې پر بایپاس روډ له پاړه چیناره د پېښور په لور روان پر فلینکوچ گاڑی نامعلومو تنانو ډزې کړي چې پکې یو مسافر زخمی دی. په یو گاڑی ډزې شوې خو په هغه کې بچت شوی، ډېر ځاني زیان نه دی رسېدلی. یو تن معمولی زخمی دی، د هغه سر سره بالکل نږدې یوه ګوله تېره شوې. بله پولیس هم هغلته دی. علاقه مو په خپل ولکه کې اخیستې، موږ لګیا یو ګورو. لټون مو روان کړی، عملیات پیل شوي، انشاءالله بریدګر به ونیستل شي. په تیرو څلور ورځو کې دا دویم برید دی چې په سونیمیشتو ځایونو کې پر لاره په شیا مسافرو شوی. تر دې وړاندې په هنګو کې په 6 دسمبر په فلینکوچ گاڑی نامعلومو تنانو برید کړی و چې پکې 2 تنان مړه او 5 نور زخمیان شوي وو. تر اوسه پر مسافرو د شوي بریدونو ذمواري چا په خپل سر نه دی اخیستې. په پاړه چینار کې د شیاګانو یو مقامی مشر حاجي رؤوف حسین مشال لوډیو ته د خالی په ورځ ویلي په لارو کې پر مسافرو د روان بریدونو مقصد هغلته شیعه سنی ډلو تر منځ تفرقه پیدا کول دي چې مخه په نستلو کې تر اوسه حکومت لا ناکامۍ سره مخامخ دی.
یو دهشتګر تنظیم دی چې هغه نه غواړي چې کورمې کې امن راشي، نه غواړي چې کورمې کې اتفاق اتحاد او پر امن ماحول دلته وي. نو موږ خدای کسه د خو بېګناه خلک لګیا دي، شهیدان کېږي، مړ کېږي. نن خوشقسمتي وه کې خلک شهیدان نه شولو، خو دا دې شي که تدارک ونه شو نو کورمې انجام به ډېر امن خراب وي.
بلخوا په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالعلي خان مشال لوډیو ته په 10 دسمبر ویلي په سیمه کې نه یوازې په شیا مسافرو بلکې په سنیانو هم د بریدونو سلسله روانه ده. خان زیاتوي کچېرې دواړو ډلو خپل اصل دښمن ونه پېژندلو نو ډېر نقصان به ومومي. ځایي مشر دا هم ویلي که څه هم په فلینکوچ ګاډي تازه برید د سنیانو په علاقه شوی، خو داسې د ناوړه کارونو مخالفت کوي او نه بل چاته دا اجازه ورکوي چې په سیمه کې بېګنا خلک پنه خکړي.
دا ښه کار نه دی شوی، په دې باندې مو حکومت نه بار بار دا مطالبه کړې دي. سرور دا د تازه مدارې دی او دې باندې مو اهل سنت او جماعت کوم ټول خفه دي او د دې مو مزاحمت کوو، سختی سره مزاحمت کوو او حکومت نه مطالبه کوو چې دې کې د پکوره تحقیقات وکړي، چې دې کې چې هم ماته ملاوستي چې هغه خلاف ته کاروایی وشي او خلک ته گرفتار کړي چې هر څوک کړی دی او پکوره مې کې څو کوم ځای کې هم چې څوک دا رنګ واقعي کوي او څوک ماته دا دی چې ولا قانون لوس کې خالي نو پکوره حکومت هغه مخنیوي وکړي.
کورما یو داسې حساسه قبایلي علاقه ده چیرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته چې کله هم ناخوخه په خرامنسته شي نو لارې وتړل شي او څوک پر یو بل تګ را تګ نه کوي. په سیمه کې څو ځل داسې شوي چې په لارو کې تر وسلوال بریدونو پس د فرقې په بنیاد بېګنا خلک په نښه شوي. که څه هم یو ځل بیا شیعه مسافر په نښه شوي، خو دغه ځل لارې تړل شوي او نه پر سنیانو چا تر اوسه لاس اچولی. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګورئ. سرودن کو د خبر پختونخوا په بنو کې بیګا وسبالو د جنکو یو هایر سیکنډري سکول سوځولې. پر دې مهال د ساينس لیبرټری سوځېدلې او د سکول ودانی ته زیان رسېدلې. که څه هم د سکول پر دروازه پر ګواښون کې لیک د تحریک طالبان پاکستان نوم لیکل شوی، خو هغوی لا تر اوسه په رسمي توګه د دې ذمواري نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي په دغه اړه پلټنې کوي. له دې وړاندې هم د بنو په یو شمېر سیمو کې د جینکو سکولونه په نښه شوي. د سکول زده کوونکو له حکومت غوښتي چې د هغوی سکولونه خوندي کړي او باید د زده کړو دروازې ورباندې ونه تړل شي. تفصیل عمر وزیر په دې راپور کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو میریان مومبتی برګزای کې د دسمبر په 9 د شپې وسلوالو د انجونو هایر سیکنډري سکول ته اور لګولې او د یاد سکول ودانۍ په گیټ یا دروازه یې لیکل غواخ کړي چې کبیا یاد سکول خلاص شو او انجونې زده کړو لاړې نو د سخت تاوان سره به مخ شي. د اور د لګولو سره د سکول لیبرټری سامان سوځېدلې او نور ودانۍ ته هم تاوان رسېدلې. د بنو پولیسو مشر ڈی پی او افتخار شاه مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلاټنې کړي، د هر ډول پلاټنو پس با کاروایی کوي.
د هر پهلو نه مونږ انټروګیشن او انویسټیګیشن کوو، سٹارټ ام واغست او مختلف پهلو زده دي کې دي شي په دې وخت کې فیصله کول قبل از وخت او فینګر پرنټس نور چې کوم زمونږ دغه دي هغه باندې کار کول لګیا یو.
د یاد سکول د سوځولو ذمہواری لا کومه وسله والې ډلې نه دی منلې، خو د سکول په گیټ یا دروازه انجونو ته ګواښ لیکل شوی چې دغل تاسو د کړو تا ولاړې نشي. د بنو یاد سکول دولسم ټولګي زده کوونکې خدیجه مشال ریډیو ته وویل چې سکول یې وسوځول شو او ورته ګواښونه کیږي. دغل ته هسې هم انجونې د زده کړو محرومه دي، حکومت د دوی تعلیمی ادارې خوندي کړي.
هته نو که خبره دا د چې ته تا ک بیا ورکی سبق ویلې تر اوغله به ونه تای چې سم نا کای. افسوس ته دا باندې د میج د حکومت نه اپیل غوړي چې د بانی ورکی ته د تحفظ ور کو بانی ورکی آل ریډي د تعلیم نه ډېر پوتې دي.
دا لومړې ځل نه دی چې بنو میریان سیمه کې د سکول ودانۍ ته ور لګول کیږي، بلکه دا دیوڑان دی هم بنو ماندی و میریان، جانی خیل او خوشا کلیوالو سیمو که وسلوالو یو شمیر سکولونا پا بامونو سرا لوزا ولی دی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو پا خبری گڑه که لروانو چارو چخا دا خبریدو ترچنگ شننی او تبصیری هم اوریده شید.
اردن کو انتخاباتی کمیشن پر سوات کے تاریخ انصاف د پخوانی وفاقی وزیر مراد سعید پر گڈون د گند 15 کاندیدانو د نامزدگی کاغذونه مسترد کړی دی. چرواکی وایي د تاریخ انصاف د دغه غړو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روانه دي نو لدی عمله دوی په انتخاباتو کې برخه نه شاسته. تاریخ انصاف دا پریکړه غندلې ده او وایي پر ضد به یې عدالت ته خواست کوي. نور تفصیل منګوري نیاز احمد خان کوي.
په سوات کې د انتخاباتو کمیشن د دسمبر په 18مه د عام انتخاباتو لپاره په اولنۍ مرحله کې د پاکستان تحریک انصاف له طرفه 15 امیدوارانو کاغذونه مسترد کړي او دغه تنانې انتخاباتو کې برخه اغوستونه منع کړي. په دغه کې پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید چې د حلقې ان ای دویم لپاره کاغذونه جمع کړي ول. پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی سلیم الرحمن چې د ان ای دریم لپاره امیدوار وو. دغه رنګه د تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او پخوانی د صوبایي اسمبلۍ ممبر فضل حکیم، پخوانی صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي او پخوانی صوبای اسمبلی ممبر شرافت علی خان نه اهله ګرځولې شوی. دې ترڅنګ د خار مشر شهید علی خان چې د صوبایي او قومي دواړو حلقو لپاره کاغذونه جمع کړي ول نه اهل ګرځولې شوی. الیکشن کمیشن وایي چې دغه ټولو سیاستوالو باندې د ترهګرۍ، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو مقدمه په عدالتونو کې روانه دي. دې ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید په دغه مقدمو کې اشتهاري هم ګرځولې شوی. په دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف لخوا سخت موقف بخې ته راغلی. د یاد ګوند ترجمان صلاح الدین یوسفزی مشال لري ته ویلي چې دوی پارټي زورولای کیږي.
که تاسو په سواد کې وګورئ جی، په سواد کې خو یو ګمله نه ده ماته شي، زه نه پوهېږم چې په څه وجوهات دا مقدمه جوړ شوې دي او په څه وجوهات داغه په اړ کې دا لبه روانه ده. نو اني او دا د انصاف او د آئین خلاف ورزی ده. خو بهر حال د دې ریټرننګ افسرانو هم زمونږ دغه تموا چې دا بیوروکریټس دي او دوی چا په اشارو کار کوي، دا خو د عدلیت سره خود تعلق نشته. دی مونږ دا موقف ته چې مونږ به انشاءالله عدالت ته ځو، اپلیټ کورټ ته به ځو.
په سوات کې د جیو ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي چې داسې فیصله سنوي نه ده. دین وړاندې کال 2013 کې عام ټاکنو کې هم با سیاسي ګوندونو سره داسې سلوک شوی، خو د پاکستان آئین مطابق ټولو سیاسي ګوندونو ته ټاکنو کې په آزاد پټ پرخه اغوستو اجازه ورکول پکار دي.
په کال 2013 کې غور وکړئ نو همدغه صورتحال چې کوم دی، دا د پاکستان مسلم لیگ نن د پاره او نن چې کوم صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پاره دی. زه داسې ګڼم چې د دې علاقې یو سیاسي ګوند د پاره هم داسې مشکلات نه دي پکار. انتخاب او جمهور وایي هم دیتا چې کم عوام په کم سیاسي ګوند باندې په کم لیډر باندې ګوته کیږي د چا په حق فیصله وکړي. نو پکار دا دی چې هغه کس چې کوم دی هغه ته دی اقتدار حواله کړی شي او دغه کس چې کوم دی درې د خلکو په سینټ کې یا په پارلیمنت کې نمائندګي وکړي.
په ملک کې عام ټاکنې د فروری په 8 نیټه اعلان شوې چې ورسره سیاسي ګوندونو اوټ اغستو لپاره کمپاین پیل کړي. په دغه لړ کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو بیا بیا ویلي چې حکومت دوی انتخابي حلو زر ته نه پرېږدي، مقدمې په درج کوي. ملخوا د حکومت موقف دی چې جهاد کون سیاستوالو ناقانونه مظاهرې کړي، سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولی، ځکه پرې مقدمې درج شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
اوردون کو د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پیښور های کورټ د هغه پریکړې پر ضد د بیا کتنې یا نظرسانی درخواست د دسمبر په 13 های کورټ کې جمع کړي، چې پکې های کورټ د الیکشن کمیشن هغه پریکړه رد کړي چې ګینې د پاکستان تحریک انصاف په انټرا پارټي یا د پارټي دننه انتخابات غیر قانوني دي او دوی تبا تر هغه د بیټ نه خنه ور کوي تر څو چې سم د پارټي دننه انتخابات نه وکړي. او عدالت کمیشن ته هدایت کړی وو چې پاکستان تحریک انصاف ته دی بیرته د بیټ نه هم ور کړي او د دوی د پارټي دننه انتخابات دی په خپل به پاڼه هم شایع کړي. تفصیل د شبیجان پتی راپور کې
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د دسمبر په 13 پیښور های کورټ کې هم د های کورټ د هغه پریکړې پر ضد د نظرسانې یا بیا کتنې درخواست جمع کړې دي چې ګنې بیټ نه هدي پاکستان تحریک انصاف ته بیرته ورکړل شي. خو د پاکستان تحریک انصاف غړي وایي چې د ټاکنو کمیشن داسې ګامونه ځکه پورته کوي چې د دوی ګوند ته راتلونکو ټاکنو کې خنډان ودروي. د خیبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي سمنه غړي اقبال افریدی مشال لیډو ته وایي
تاسو ګورئ چې په گزشته 2 کالونه الیکشن کمیشن په عام انتخاباتو کې خپل رکاوټ او خپل آئینی ذمہواری پوره نه کړې. خو کبل تر وګوره موږ له په لیمیټډ ټایم کې اټا پانټي الیکشن کولو هدایت جاری کړو چې هغه موږ الحمدلله تر سره کړ. په ملک کې نورم ډېرې پارټي دي چې هغه یو انټرا پارټي الیکشن نه کړو، لہذا دا اوس چې کوم دوی د نظرسانی درخواست کړې دي په های کورټ کې دا ټوټلی ټایم ځای کول دي. زموږ ان شاء الله ولزي چې کوم لیګل ټیم دی هغه پوره چې کوم دی لاګیا دی او موږ به ان شاء الله هغه ټولې موارد تر سره کو چې په کوم موږ تعین وای قانون وای.
الیکشن کمیشن په 23 نومبر خپل تفصیلی پریکړه کې ویلی وو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارٹی دننه یا انټرا پارٹی انتخابات د پی ټی آی د خپل آئین هم خلاف او د الیکشن کمیشن د قانون پزت هم وو نو ځکه دا ولا مسترد کړی دی د کم نوادي چې دوی ته بیٹ نه نشي ورکولې الیکشن کمیشن ور په ور دا هم ویلي چې د دوی غرض او مقصد هیواد کې رانا او شفاف انتخابات کول دي خو د پاکستان تحریک انصاف پاپیل پیښور های کورټ په 28 دسمبر د الیکشن کمیشن د پی ټی آی د انټرا پارٹی ټاکنو او بیٹ نه نور کول پریکړه متلکړه او ورته هدایت وکړل چې د پی ټی آی د پارٹی دنن انتخابات ته هم تسلیم کړي او د بیٹ نه خدي هم ورته ورکړي دا چې قانون سوایي نو پیښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی په دې بابلا مشال لیډو ته وایي
کوم پوره چې د الیکشن کمیشن کورټس د اپروچ کولو خبره ده نه پیښور های کورټ ته بالکل غیر اتلی شي او غی د سټي باندې بحث کولی شي او دام کولی شي چې د ارلی هیرنګ اپلیکیشن وکي او عدالت ته په دې باندې بحث ووري چې آیا دا سټیټیک تا او کنه ده
د پاکستان د ټاکنو کمیشن په 8 فروری ملک د عامو ټاکنو اعلان کړي او د جنوري 14 سیاسي ګوندونو ته د انتخابي نخانو د ویش ورسته نیټه هم ده د انتخابي نخان لری کول د نورو سیاسي اغېزو سربیره په قومي او صوبایي سملو کې د خوځو او اقلیت لپاره د ځانګړي څوکو څخه هم یو ګوند محرومول شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګورئ سند خبرت پر تاسو را پور اوریدو اوس راځي بلې موضوع ته پاکستان د هند لخوا تر بندیز د جماعت دعوه مشر حفیظ سعید د حواله کولو رسمي غوښتنه رد کړي د پاکستان د بلوچستان وزارت ویان دی د دسمبر پر 9 یو بیان کې ویل چې له هند سره مجرمانو د تبادلې هیڅ تړون نه لري د هند په خبره حفیظ سعید د 2008 کال کې په ممبئی ترهګریز بریدونو کې ککړ دی په هغه برید کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو حافظ سعید ته 13/2020 کال کې د لاهور ترهګری عدالت د غیر قانوني فنډونو په مقدمه کې د 10 کلونو د بند سزا اورولې وه نور تفصیل شانواز تر زیره کوي
د خارجه چارو دفتر ویلي دوی هندوستان ته حافظ سعید نه حواله کوي دغه دفتر تصدیق کړی چې د هندوستان د حکومت دوی ته درخواست شوی چې حافظ سعید ورته حواله کړی شي د دسمبر په 9 اسلام آباد کې د خارجه چارو دفتر ترجمان ممتاز زهره بلوچ پخلی کړی چې د کلدم ګرځېدلې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ورنه د منی لانډرینګ یا په ناقانونه ډول د پیسو د لیږلو په لانجه کې غوښتلې یوه ورځ وړاندې د دسمبر په 28 د دغه دفتر ترجمانې په هفتهوار بریفینګ یا معلوماتي غونډه کې د حافظ سعید د غوښتلو خبره رد کړې وه هم هغه ورځ د اسلام آباد خبریال عبدالله محمد دغه بریفینګ کې موجود و
دا خبره کېدله چې حافظ سعید په پلوامه حمله کې چې دی انډیا د پاکستان نه وغوښتل دا حواله کې زیارت پورس کې بریفینګ شو پاغې کې دفتر خارجه ویلي و چې دا قیاسرای دي او دا منګړت خبرونه دي په دې باندې کومنت نه کو او پرون د هندوستان خارجه چارو وزارت د دغه ترجمان طرف نه بریفینګ کې دا شی واضح شو حافظ سعید د ممبئی حملو په تناظر کې د پاکستان نه غوښته دي دا غینه پس د پاکستان د دفتر خارجه ترجمان ممتاز زیرا بلوچ یو ټیکست چې کوم میډیا ته ورلېګل شو چې حافظ سعید چې دی هغه په یو سو کال منی لانډرنګ کیس کې د پاکستان نه غوښته دي
د حافظ سعید غوښتلو د تصدیق خبر د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس پاکستان هم چاپ کړی دوی لیکلی خارجه دفتر وای د پاکستان او هندوستان ترمنځ داسې هیڅ رقم معاهده نشته چې ګنې دوی یو بل ته څوک حواله کړي حافظ سعید دا وخت بندي خانه کې دی هغه د پیسو د ناقانونه ډول په استعمال په ګڼ شمیر مقدمو کې د ښکېلېدو په تور ځینو مقدمو کې 15 کاله او ځینو کې زیات کالونه سزا شوې تیر وختونو کې هندوستان تور لګولی حافظ سعید د 2008 په ممبئی حملو کې ککړ و او حافظ سعید دغه تور نه بیا رد کړی پاکستان چې په 2013 او 19 کال کې د ناقانونه پیسو د څار ادارې اف اے ٹی ایف په خړ لیست کې نو د دغه نه د ځان وستو لپاره په 2019 کال کې حافظ سعید ونیو ځکه په دغه پیسو د ناقانونه رو لیګلو او استعمال تور نه د حافظ سعید مذهبي ډله جماعت الدعوه د اقوام متحده لخوا کالدم ګرځول شوی او وروسته دغه ډله پاکستان هم د بندیز دلاندې راوستې ده شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو دغه راپور واوریدو او اوس هم راځو د دې غړي د مهمو خبرونو سرټکو ته د شپږنیو بجو د مهمو خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا د ټانګ ضلع بیټنی قبیلې د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د عام ولس نه زوروي. د ټانګ په ټاون هال کې د دسمبر په 10مه د امن په نوم د جرګې پر مهال یو مشر عبدالله ننګیال مشالې ډیو ته وویل چې په جرګه کې دا پریکړه وشوه چې حکومت دې په ټانګ کې د وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي، او د ده په خبره دوی به وسلوالو ته هم ورځي چې سیمه خالي کړي چې دارنګ دوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله عام ولس ته تاوان ونه رسیږي. د خبر پختونخوا له کورمینا پیښور ته تلونکي په یو مسافر وړونکي ګاډي د ډزو په پیښه کې یو تن ژوبل شوی. د کورمې د پولیسو مشر محمد عمران نن مشالې ډیو ته وویل چې پیښه د کلي په ورځو په دونانیو بای پاس سړک هغه وخت وشوه چې کله د مسافرو پر ګاډي نامعلومه کسانو ډزې وکړي، خو د په خبره ډیر زیان نه دی رسېدلی. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پوځ ادا کوي چې د دسمبر پر 9مه د شمالي هندوستان په میرلي کې یې 15 مشکوکه وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو اداریا ایس پی آر د دسمبر په 10مه په یو خبر پاڼه کې دغه څرګندونه کړې، خو په دې اړه کومې وسلوالې ډلې تر اوسه څه نه دي ویلې او نه هم خپلواکه سرچینو تر دې دمه د دې پیښې پخلی کړی. او د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 10مه د پیښور هایکورټ د پریکړې پر ضد د بیا کتنې درخواست په هایکورټ کې جمع کړې. پیښور هایکورټ د دسمبر پر 26مه د تحریک انصاف د ګوندي انتخاباتو د ناقانونه بللو پریکړه وځنډوله. په لیکلي امر کې یې انتخاباتي کمیشن ته د تحریک انصاف د ګوندي تصدیقنامې او انتخاباتي نښې بیټ د بحالولو سپارښتنه وکړه. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې موږ ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرونه یو وار بیا د طالبانو پر محدودوونکو اقداماتو انتقادونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټول ګډونه حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون اوغلو د بېپرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړه. تفصیل د سلامت چالی په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندیزونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیبه وویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړېږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو، سرپناه، روغتیا، اړینې تعلیم او غوړو ژوند لپاره مبارزه کوي. د ښه نیت له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي، هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پریږدې همدان د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي. موږ خاید افغانستان د مسیر د بدلون لپاره وروستۍ فرصت ولرو چې د زموږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب شوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلند لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او دروسی او چین لخوا سپینې یا ممتنې رای وکارول شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه د ترکیې د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارلو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل شو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې شو. دغه مسودې ته پرون تر رایې اچونې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس ګرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو، افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا جوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لیرې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو په کې اندېښنه ښودلې ده. په دغه ارزونې کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي. په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلی او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په وروستي مورد کې طالبانو د ښځو سینګار ځایونه هم وتړل.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
لا د مې مخې تاسو د افغانستان په اړه راپور اوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په دیرو ابتابات کې انتخاباتي چارواکو د ترګین صاحب د یو مشر او صوبای سملی د پخوانی سپیکر مشتاق غنی او په دیر کې د کامی سملی د پخوانی غړي صاحبزاده سبغت الله د نامزدګۍ کاغذونه سم ګرځولي. بلخو الیکشن کمیشن ویلي چې کاندیدان حق لري چې دغه فیصلو پر ضد د جنوري تر لسمې نیټې ټریبیونل ته خواست وکړي. تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
په دغه اړه تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د صوبایي سملۍ د پخوانی سپیکر مشتاق غنی، په سوات کې د پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید او په بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي سملۍ د پخوانی غړي صاحبزاده صبغت الله لخوا د روانو عامو انتخاباتو لپاره داخل شوی د نوماندۍ کاغذونه د ریټرنینګ افسرانو لخوا رد کړی شو. بردیر کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال صاحبزاده صبغت الله د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د هغه په ضد د 9 مئی د قضیو په بنیاد د هغه د نوماندۍ کاغذونه رد کړی شوی دي.
په ما اف آی آر کړی دی چې د په 9 مئی هلته توڑ پوڑ کړی دی، دای کړی دی، هغه کړی دی. نو زه غوډی خان ته د سره تلیم نیمه خو د هغې باوجود چې دی نو هغه اف آی آر په ما شوي دي. ټول جعلي منګړه دي. دغسې دلته کې مونږ چې کوم کنوینشن کړی او په 25 تاریخ باندې هغې نه پس په مونږ باندې 188 دغه کړی ده چې د د 144 خلاف ورزي کړی ده. د بغاوت پرچی را باندې کړی دی، ریاست کې خلاف بغاوت. بیګای ډی پی او باندې پرشر راوسته ده دغه ماماګانو او هغه پی ودرا کړی ده چې دا کم تا دل سرټیفیکټ ورکړی چې دا تی ودرا کا.
په پیښور کې د خبریال او شینن کې لهدالی نمې د پاکستان تحریک انصاف د زینو نوماندانو د نامزدګۍ د کاغذونو رد کولو په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې دا مهال د روانو ټاکنو نه وړاندې پاکستان تحریک انصاف هغه ګوند دی چې د پاکستان د اسټبلیشمنت سره د جوړو اختلافاتو په وجه د سختو مشکلاتو سره مخ دی.
ګوري داسې وخت کې چې نور سیاسي جماعتونه خپل امیدواران فائنل کړي دي یا فائنل کوي، دا غوی ته هم پتا و د دې وجنه په یو یو حلقه باندې د پاکستان تحریک انصاف درې درې او سلور سلور مشرانو کاغذونه جمع کړي دي. که یو نوی نو بل، که بل نوی نو بل. او نه هم مې دا هغه څه واقعا ده چې دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف پاغه کې ګیر دي. زمونږ اسټابلیشمنت، زمونږ الیکشن کمیشن او دغه مخالف سیاسي جماعتونه هغه چې کوم دې ایکسپلویټ کوي.
د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي نن د دسمبر په 13مه نیټه به په ټول پاکستان کې د نوماندانو د کاغذونو د منظورولو یا رد کولو بهیر سر ته ورسي، او له دې وروسته نوماندان کولی شي چې د نوملیکنې لپاره د رد شویو یا منظور شویو کاغذونو په ضد د ټاکنو لپاره په جوړ شویو ځانګړي عدالتونو کې د های کورټ لوړپوړو قاضیانو ته خپل خپل اپیلونه او اعتراضونه داخل کړي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد وایي
ټریبونل بچ دی نو لسم تاریخ پورې په دې اپیلونو باندې فیصله کوي. یو لسم تاریخ باندې بعد چې کوم اپیلونه نمټاو شي د هغې په بنیاد لکه نظر ثانی شد دا یو انتخابي فهرست د دغه چې دی د امیدوارانو لیست به جاری کړی شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د 2023م د فبروري د میاشتې 8مه نیټه اعلان شوې ده.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوانیمو بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
اردن کو د مومندو قبایلی ضلع پلانغار سیمی اوسیدونکو وای د مونډه پل نه جوړېدو لوجه په تاګراتک کې ستونزې لري. مونډه پل په اول ځل په 1944 کال کې جوړ شوی وو، خو په 2010 کال کې سیلابونو لاهو کړ. د دې وروسته په 2020 کال سیلابونو بیا رنګ کړ چې تر اوسه پورې پرې کار نه دی پیل شوی. سیمی اوسیدونکو وای په دې پل باندې دو یکا غونډ او غلنۍ ته تګ راتګ کېده، خو اوس د تنګي چرسدي اوږدې لارې سفرونه کوي. بلخوا د چرسدي د خدماتو کارونو محکمه وایي د پیاده تګ راتګ لپاره یې کچه پل جوړ کړی او ممکنه ده راتلونکي حکومت ورته پنډوره منظور کړي. نور تفصیل شنواست راځي کوي.
تیر کال سیلونو د مونډي هډورس پر جوړ پل وران کړی. د دغه پل رنګېدو د وجې د مومندو پلانغار د نورو تحصیلونو نه جدا شوی. د مونډي پل د سواد پسین د محمدو د چارسدي د پولیس سره جوړ دی چې د محمدو د شوقدر نور باندې تیریدونکي پلانغار تنګي چارسدي او بیا حشنغر ته همزي پل چې نشته ولسته څه مشکل جوړ کړي. نور نواب د نوي کلی پلانغار وسیدونکي دي. مشال رډیو ته وای
چې زمونږ څومره اډمنستریشن چې دی هغه په یوه غونډه په غلنې کې دي، نو چې هلته کې مونږ زو نو مونږ ته ډېر زیات مشکلات دي. که هغه مونږ تعلیمي لحاظ سره وګورو، که عام کم زموږ مدورف دی، هلته کوم بزنس ټچ دی، چې څومره حالات یې هغه زموږ ډېر زیات متاثره کړي دي. چونکه بیا مونږ په تنګي او په مزاډېر او په شفقه در باندې د سره تاویږو، نو یو خو د وړوکي کار دپاره د ګینټین مې کار دپاره هغه مونږ ته ورځو ته واوړي.
د مونډي دغه پل په اول وار 1944 کال کې د هغه وخت واکمن انګریز سرکار جوړ کړ. په 2010 کې چې اولنې لوی سیلاب وتلی و، هغه سیلاب شاوخوا شپږ نوي کاله پس دغه پل وران کړ، خو د هغه وخت صوبای حکومت بیا روغ کړ. په 2022 کال کې د اګست په اخیری ورځو کې یو وار بیا سیلاب دغه پل اړنګ کړ. عثمان شاه هم په دغه لارو تګ را تک کوي. مشال رډیو ته وای
دا کوم برج چې پریوتې و په هغې باندې اوس کار شروع کړی، خو ډېر سلو کار دی. نو یقینا چې په دغه ځای باندې مشکلات ډېر زیات دي، او داسې څه ذریعه نشته په اسانه باندې چې مطلب په عموما د تنګي ته په ایمرجنسي کې پورې وځو.
د مونډي پل د تګ راتګ دپاره و، خو هډورکس مانا هغه بند چې د سیند اوبه ذخیره کوي او نږدې ضلعو ته یې ورکوي هم ړنګ شوی و. په اکتوبر 2022 کال کې د زراعت د محکمې لخوا د کروندو دپاره د اوبو نظام واپس بحال شو، او د دغه هډورکس نه اوبه چارسدي مردان کوزه محمدو او نور ګڼ شمېر سیمو ته ورکړی شوې. نوید خان هم د پلانغار اوسیدونکی دی. مشال رډیو ته وایي د دوی په متبادل لارو په تګ راتګ ډېر وخت او پیسې ضایع کیږي.
که مطلب پاکستان کې خلک تلل راتللو هغه کې ډېر زیات تکلیف و. مخکې پکې به لکه حادثه هم شوی وه، تکلیف و. زموږ پلانغار ته ډېر زیات تکلیف دی. مونډي د پولو د جوړېدو یاره اوسه پورې څوک تپوس نه کوي.
د کوزه مومندو د کمشنر انتظامیه په خبره دغه پل به د چارسدي د انتظامیه لخوا جوړېږي، ځکه انتظام د چارسدي سر راځي.
د چار سدی د کورونو د خدمات وداري مشال رډيو ته ویلي د پیاده تلونکو د پاره یو کچه پل جوړ کړي خو بیا داسې چې ګینه ګاډي هم په تګ را تګو کې او پوخ او لوی پل جوړ شي دغه منصوبه لا هم نشته. دوی وویل ممکن ده راتلونکي حکومت د دې پل د پاره کومې پیسې منظوري کړي. شانواز ترکزه مشال رډيو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال لډو ته غوږ سی اوریدونکو، په پاکستان کې په عامو انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او څارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتي چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کولو لپاره له ټکنالوژي څخه کار واخلي. د دې په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل آر ټی ایس نظام خراب شوی وو چې لوجی کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجې منلو څخه انکار وکړ. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28 او دا ور پی کے 15 او ایم نه ولړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجی د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفی اغیز غورځیدل وو.
2018 الیکشن کې چې کوم دې سیستم جوړ کړ بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم او خبر حال اوس نو د 15 کالو کې په کار راشي ډیر تجربه پکې شوی او ډیر ښه سیستم ډیولپ شوی. نو که چېرې دا صحیح طریقې سره په ډیجیټل سیستم باندې وشي او ټیکنالوژي پکې استعمال شي نو ډیره خبر وي کنه دا بیا هم د دو نمبرې د پاره وي او یا قدرتي تور باندې خرابېږي نو بیا خو ځان سي بالکل اثر نه دی پکار. بیا خو مدا مینول سیستم صحیح دی، په مینول باندې ټول غور کی ټریننګ هم ورکی او د ټولو خلکو دې په دې باندې راهنمایي وشي.
شنور کی او خبريال لحاظ لوي چې پاکستان کې تیر ټاکنو کې یوازې د آر ټی ایس سیستم لوج نه بلکې روان د هم چې څومره ټاکنې شي ودي ټوله متنازع وي او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبر دا چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وي او د هغې کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل د هغې کردار ښایي. د بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع دی او ډیره کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي. نو د دې وجه نه زما ته نه ښکاري راتلونکي انتخابات به په خصوصي توګه سیاسي جماعتونو ته قابل قبول وي. دې وخت پاکستان تحریک انصاف او تقریبا ساده پور پاکستان پیپل پارٹی وړاندې نوازی حق کړی ده چې دا انتخابات شفاف نه کیږي او د یو جماعت لپاره ټولې لوبې روانې دي. نو ټیکنالوژي کېدل د ټیکنالوژي نه کېدل دا معنی نه لري. غټه معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
ولې په دې اړه چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پښتونخوا کې ویان سهیل احمد نه وپوښتل نو دوی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج د لارې وویل چې دا وار دوی ای ایم ایس یا الیکشن مینجمنټ سیستم د لارې ټول ریټرنینګ افسران د یو محفوظ نتورک سره تړلی دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډیر خوندي دي او هر هغه حساب کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت پوشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
خورتل کو د خوست اوسیدونکو غواړي چې د وزرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته د پاملرنه ډیر شي. د خوست یو شمیر سره د سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبي ډول مزري شنکیږي چې خلک ورڅخه د سونګ توکي او ځنی مزرینو توکو په جوړولو کې ګټه اخلي. خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین توکي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي بلکې د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته یې هم د خرڅلاو لپاره لیږي. له دې توکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د یو شمېر نورو سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم چې په غرییزو سیمو کې اوسېږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسېدونکي اول سردار مشال راډیو ته وویل
ځای دومره ډېر تکلیف لري اندا یو پی ځای چې کې ګردې ورځو په ګوره ملا نوسوې ملا و د شیاله وي وینه او د باند وي یو نه بعد سل ریپاکۍ کال دورې و نیم شله کال دورې په دا موندې والا میش ډېر مشکل ده چې خلخونه وسطي قبیلې
پخوا چې صنعتي تولیدات لږ وو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډېره وه. د ناستې لپو ځینیولې بیا تر نورو کارېدونکو توکو پورې ډېره برخه د مزر وه، خو اوس وخت مزرین پړي کټبونونه او د کټونو پوزي ډېر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسېدونکی نور خان وایي
میژ د پیزي کې د پلورې د نیکه د وخت نه میژ خلخونې په داسې وتي د پخوای وخت نه په لګیایي میژ تره د پیزۍ کاروبار کې توجه ډېرهږي.
په خوست کې روڼ اندي او مدني فعالان وایي که چیرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډېره شي او صادرات د سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیلجان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکڼو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډېر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسېدونکي له پېړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي، خو بیا وچ مزري د سوانګ لپاره کاروي.
مشاله دوته وګسته لوخیل تاسو راپور وړاندې کوو. ستاسو یو بلې موضوع ده، د پاکستان په کوټه پېښور او سوات کې د کتابونو چاپ کوونکي وایي چې روان کال 2023 یې په پښتو ژبه کې خوشا 250 کتابونه خپاره کړي. پبلشران زیاتوي چې د تبعات سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره په پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپولو او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوي. تفصیل د شاین بنوري په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتو مېشتو سیمو کوئټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 250 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوې دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا ځخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږه شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي، او ورپسې بیا تحقیق وي تاریخي ډیر کم وي چرته کال کې دوا یو کتاب راشي نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي یا دوا زیات یا دوا کم
دغه شان د پېښور د ویبل مشهورې تباعتی ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وای چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي
مونږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي په دې کې چې کوم دې مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته بیا په دې کې مونږه په فلسفه باندې په ساينس باندې په تاریخ باندې په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو او ډېره په تیزې چاپ کېدم او خرڅېدم دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي نور ټول نثر دی
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړې شوې ده او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي په سواد کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي د شعیب سنز پبلیشرز په دې ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی نوموړې زیاتوي
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوې دي دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي خو د شعیب سنز له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی
بلخوا د پونتونو کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 16 مقالې لیکل شوې دي
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلی دی
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل نو دې هم منفي تاثیر کړی دی
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.